افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې تیر ماښام کابل ته رسیدلی، له ولسمشر حامد کرزي سره دوه پړاوه خبرې کړې دي او دا مهال د خبرو دریم پړاو روان دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې علي شوراوای کابل ته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د حزب د مشر مولانا فضل الرحمن سفر د سولې د مذاکرو سره مرسته کولای سي. او د ایران د پارلمان مرستیال افغانستان غوښتنه کړي چې د دوی لوري ته د اوبو جریان ورزیات کړي. جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی دوړخیز تړون په اړه په خبرو بوخت دي. دواړو لورو پر همدې مسله دوه واري خبرې کړې دي او دا یې د خبرو دریم پړاو دی. د دغې موافقې پر اساس به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موقف څرګندېږي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیزین نو ویلي چې د خبرو دوهمه مرحله تر نن غرمې پورې وه. امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې پر ډېرو عمده مسایلو مخالفتونه راکم شوې دي. واشنگتن غواړي چې افغان حکومت د رواني میلادي میاشتې تر پایه دغه موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې علي شورا وايي کابل ته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د حزب د مشر مولانا فضل الرحمن سفر د سولې پر مذاکرو مثبت اغیز کولای سي. مولانا فضل الرحمن پرون کابل ته ورسېد او د جمهور رئیس حامد کرزي سره د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې پر مذاکرو خبرې وکړې. د سولې د علي شورا یو غړي شهزاده شاهد د دوغو خبرو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل:
نې خبره خدا و چې مولانا فضل الرحمن صاحب یاد پاکستان مشران علما هغه د علمي لارې او د اسلامي ارشادات او ديني نصایحو د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چې چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
په کندوز کې د شوتو چارو اداره د یوې ځوانې ښځې د وژل کېدو خبر ورکوي. په کندوز کې د شوتو چارو رئیس نادر اګیان نن ازادي راډیو ته وویل تیره شپه یوه ښځه چې 25 کلنه ده او د درویو ماشومانو مور و د هغې خاوند وژلې ده. د دغې مسئلې نور جزئیات نه دي څرګند شوي.
البته با تاسف باز هم امشب آگاهی حاصل کردیم از طریق
دوای په خوشینی سره نن شپه مشته خبر را ورسید چې دغه انجلی ماریانو میده 25 کلنه وه او د درویو ماشومانو مور و چې وژل سوې ده. په کندوز کې د ښځو چارو ریاست ازادي راډیو ته نن وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د 200 ښځو د وژل کېدو خبر ورته رسیدلی دی او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي کابل ته ورسېدل. د ایران د پارلمان رسیال کمال الدین پیر موازن له افغانستان غوښتنه کړې چې د دوی لوري ته د هامون جهیل د وچېدو د مخنیوي په خاطر د هلمند د دریاب د اوبو جریان او زیات کړي. دا خبر نن د ایران تسنیم خبری آژانس خبر کړی دی. د هامون جهیل د افغانستان پولې ته نږدې د ایران په خاوره کې دی. ایرانی لوري ویلي چې د افغانستان لخوا هغومره اوبه نه ورپرېښودل کېږي چې د افغانستان حکومت یې ژمنه کړې وه. نو له دې امله دغه جهیل د وچېدو د خطر سره مخامخ دی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي د وسلوالو طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د کلنارې ملاتړ کوي. جنرال کیانی نن د پاکستان په پوځي اکاډمي کې ویلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په نتیجه کې د سولې ټینګښت به د پوځ د ډېری خوشحالۍ وړ وي، خو د ضرورت په وخت کې پوځ د زور د لارې هم مسله حل کولی شي. جنرال کیانی به د نومبر په میاشت کې د پاکستان د پوځ د مشرۍ څخه لرې کیږي. دغه لوړ رتبه جنرال خبرداری ورکړی چې د اسلام پالو وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لارې چارې باید دغه حکومت پالیسی ته ورزیات شي. سپینه مانی وای جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه مېرمنې پرون په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه ملاله یوسفزی وربللی وو. د هغه د هڅو ستاینه وکړه. شپارس کلنی یوسفزی له امریکا مننه کړې چې په افغانستان، پاکستان او د سوریې په د مهاجرو لپاره د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. د په خپلو خبرو کې پر پاکستان د بی پلوټ الوتکو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه پاکستانی فعال پرون په واشنگتن کې د نړیوال بانک په مرکز کې هم خبري وکړه او د ماشومان لپاره د تعلیم پر اهمیت ټینګار وکړ. وکړ.
دا وایي زه هیله لرم چې هغه ورځ به ډیر ژر راسي چې زه بیرته پاکستان ته ستنه شم. زه به بیرته خپل هیواد ته ولاړ سم، خو غواړم چې خپل هیواد ته داسې ولاړ سم چې په د تعلیم له پلوه غښتلی وم. نو زه به درس وایم، وروسته به بیا هیله لرم چې خلک ما ته رایه راکوي او ما تر اوسه کوم ګوند نه دی انتخاب کړی. په هند کې چارواکو نن خبرداری ورکړ چې د بنګال پر خلیج ستر طوفان را روان دی او له امله یې تر 400,000 زیات کسان امن سیمو ته تښتېدلي دي. دا زورور طوفان به سبا د هند ختیځو ایالتونو اوړیسا او اندرا پردیش ته ورسیږي. په هند کې د هوا پیژندنې ادارو د سور پیغام په نوم خبرداری خپور کړی او وایي چې د طوفان له امله د باد شدت شایي په ساعت کې 240 کیلومترو ته زیات شي. د هند د صدراعظم د دفتر مسؤلینو ویلي چې د دفاع وزارت سمندري ځواکونه او هوایی ځواکونه تیار دي ترڅو د مصیبت په وخت کې د خلکو سره مرسته وکړي. ویل کیږي چې د هند په اوړیسا ایالت کې اوس لا خوراکي مواد کم شوي دي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. و باورای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د محل په کابل کې دی، لا هم د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتی تړون په اړه په خبرو بوخت دی. په دې اړه به مو له کابل په تازه حال خبر کوو. همدارنګه به مو له دې خبر کوو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او سولې ته د طالبانو په هڅونه کې ممکن موثر تمام شي. د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک هغه رپورت تر یوه حد تایید کړ چې ویلي دي د راتلونکي میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده کې لس په سلو کې کمواله په خپل حال پاتې شي. د ولسی جرګې یو شمیر غړي یو ځل بیا د وکیلانو په غیر حاضرو یې انتقاد کوي. ویل کیږي چې د دې جرګې نصاب د څو ورځې نه پوره کیږي. په ننګرهار کې مو له چاودنې او په غزنی کې مو د طالب وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ لنخطو هم خبرو مکسر اوسه. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې دا مهال د افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره په کابل کې دی، ویل کیږي چې د تیر ماښام رئیس د ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو سره د امنیتی تړون په اړه دوه پړاو خبرې کړې او دا مهال د خبرو دریم پړاو روان دی. زبیر شمن د کابل په سټوډیو کې دی، هغه د خبرو د جریان څاري. ژمن صاحب، مخکې خبرونه کې موږ په دې تمه وو چې ولسمشر حامد کرزی او جان کیری به په خبري غونډه کې د خپلو لیدنو کتنو جزئیات خبري اعلان ته وړاندې کړي او خبري اعلان هم ورغوښتې دي، خو تر اوسه پورې لکه چې دا خبري غونډه نه ده شوې.
بلې، د دوړو ترمن د مذاکراتو د ودیدو لامل دغه خبري غونډه چې د دې مذاکراتو د نتایجو په اړه به کېدله دوه ځلې نن وځنډېدله. سهار د غرمې نه مخکې ټاکل شوی و چې د دوی مذاکرات خلاصي او بیا خبري کانفرنس ته ولسمشر کرزی او ښاغلی جان کیری خبري وکړي چې هغه ونه شو. بیا داسې وټاکل شول چې تر دوه نیمو بجو به دا مذاکرات دوام کوي او پس لغه به دوی خبري کانفرنس ورکوي، خو لا هم فکر کوي چې د دوی مذاکرات پایته نه دي رسیدلي. نیم ساعت مخکې موږ د ولسمشر د ویان لمرستیال فائق واحدی سره خبري وکړلې. هغه ویل چې د سهار نه کوم مذاکرات پیل شوی و تر درې نیمو پورې دوام وکړ او دا دویم دور مذاکراتو، خو ټاکل شوی چې دریم دور مذاکرات شاوخوا شل دقیقې وروسته یعنی په شپږ نیمو بجو د ماښام د افغانستان په وخت بیا جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا بهرنیو چارو وزیر خپل مذاکرات شروع کړي چې لږ نه وروسته بیا امکان لري چې خبري کانفرنس ته خبري ولري. او دا معلومه نه ده چې څو ساعته به د دریم دور مذاکرات هم دوام پیدا کړي. د یادولو وړ ده چې جان کیری پرون راغی او د سفر هدف یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه باندې خبرې او مذاکرات دي. پرون هم دواړو درې ساعته مذاکرات درلودل چې دغه مذاکرات نورسته امریکایي چارواکو وویل چې دا ګټور مذاکرات او ځینې اختلافي ټکي په دې کې هوار شوي دي او اختلافات رقم شوي دي. د یادول وړ ده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون امریکا غواړي چې د روان میلادي کال د روان میاشتې تر پایه پورې موافقه پې ترلاسه شي، او که چیرې دا لاسلیک شي نو د 2014 کال نه وروسته به د امریکایي ځواکونو شتون ته قانوني سبغه ورکړي او د امریکایي پوځیان بدلته یو شمیر اړې هم ولري. خو ځینې اختلافي ټکي بیا هم د ځینو کتونکو پاور لا حل شوي نه دي، خو پرمختګونه رامنځته شوي دي. څو دقیقې مخکې مې په دې اړه د ورځپاڼې لیکونکي افغان ورځپاڼې لیکونکي حاجي سید داود نظر واخیسته، هغه په دې اړه وویل:
ما په دوی ترمنځ په درې څلور ټکو باندې بحث شوی دی. په لومړي ګام کې مثلا د قضایي خوندیتوب مسله تر یو حده پورې دواړو لورو ته حل شوې ده. دویمه مسله چې د خپل سرو عملیاتو کولو د نړیوالو قواو په تیره بیا د امریکایي ځواکونو لخوا په دې کې هم پرمختګ شوی دی. اما عمده او اساسي ټکی زما د نظره چې هغه ښاغلي کرزي د امریکې نه غوښتي دي چې هغوی باید پردیو د تجاوز مخه ونیسي، یعنی د افغانستان ملي حاکمیت ته باید احترام وشي. په دغه مسله کې لا هم خبرې دي، هغه په دې معنا خبرې دي چې دلته د امریکې نه د افغانستان ولسمشر داسې غوښتي دي که چېرته د ګاونډیانو نه په افغانستان حمله کېږي یا یو شمېر کسان دلته حملو ته رالیږل کېږي، د دوی باید مخه ونیول شي. نو زه فکر کوم چې دا مسله ډېره مغرقه، دا فکر نه کوم چې د ښاغلي جانکيري په صلاحیت کې موسي.
څومره کېدای شي د جانکيري په دې سفر کې هغه موجوده اختلافات حل شي او بل اخره څنګه چې امریکایان غواړي په روانه میلادي میاشت کې دغه تړون باندې موافقه رامنځته شي؟
چیرته د جانکيري سفر نتیجه ورنی کی، نو زه فکر کوم چې دغه اختلافات به نور زیات شي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په دې څو ورځو کې په امنیتي ارګانونو باندې امریکایانو خپل کومکونه هم درولي دي، یعنی په هغه صورت کې که چیرته د جانکيري مذاکرات نتیجه ورنی کی، نو زه فکر کوم چې دمدغې ځینه یو منفي ټکی شروع کیږي او دا به تر هغه ځایه ورسیږي چې بیا د دې ترمیم ماسانه خبره نه ده.
حاجي صاحب، دلته یو مشکل یو د اختلاف ټکی هغه د تجاوز تعریف ده. ولسمشر حامد کرزی وایي چې یوازې دا تجاوز نه ده چې توپټنګ باندې په افغانستان باندې یو بل ملک حمله وکړي، بلکې دا هم تجاوز ده او امریکا باید د دې مخه هم ونیسي چې له پاکستان یو نفر له انتحاري واسکټ سره راځي او دلته حمله کوي. نو دغه ستونزه او داسې حمله خو د لاسو کلونو کې جریان لري. څومره ممکنه ده چې امریکا د داسې حملو مخه ونیسي؟
تاسو پوهیږئ چې د دغه حملو مخه په پاکستان کې د پاکستان خپل دولت هم نشي نیولی. که پاکستان دا توان ولري خو اول په خپل ملک دا مشکل علي. که د افغانستان توقع دی که کله دغه ځانمرګ برید دلته کیږي یا کومې حملې دلته کیږي یا توپ او توفانې په افغانستان باندې د پاکستان لخوا فایر کیږي، دوی دې په پاکستان حمله وکړي، بیا هم دغه حمله دا د جانکيري ولسمشر اوباما په صلاحیت کې نه ده، دا باید کانګرس ته مراجعه وشي.
حاجی صداوت چې افغان ورځپاڼه لیکونکی دی، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جانکيري او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ یې په روانو خبراترو خپل نظر څرګندو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس په همدا یو شمیر اوریدونکو څرګندونه واورو چې د امریکا سره د افغانستان د امنیتی او دفاعي تړون په اړه څه وایي.
ستاسو لا پیغامونه نه
دمانوم حمید الله سحاک د افغانستان لکه کومي غوښتنې مشروع غوښتنې چې دي هغه و منل سي او د افغانانو ملي حاکمیت تر سوال لاندې رانی سي، موږ په دې کې رضایت لرو او باید دا تړون لاسلیک سي. دا تړون مهمه ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه ده. لکه مثلا خارجان دلته نول افغانانو دلته جګړې کړې دي، لکه مثلا جګړو سره مواجه شوي دي، نو د دې لپاره چې افغانان لکه بیا دغه سي جګړو لکه مخامخ نشي، نو دغه تړون ډیر مهمه ده چې دلته خارجان پاتې سي.
تړون باید له امریکا سره امضا شي، په دې شرط امضا شي چې امریکا باید له افغانستان سره له هر نگانه باید مرسته وکړي، او چې دغه شی پخلو ویلې دي او اظهار کړی دی چې دا له افغانستان سره مرسته کوم، باید له افغانستان سره مرسته وکړي. داسې ونه کې چې یو دوه انوانه په یو لاس کې ونیسي، کله له پاکستان سره هم دی مرسته کوي، له طالبانو سره هم دی مرسته کوي. دوی د افغانستان ملي اردو باید ورسوي، د افغانستان له خاورې باید دفاع وکړي. نو دوی چې د افغانستان له خاورې دفاع ونه کړي، د څه شي لپاره دوی راغلي دي او د څه شي لپاره دوی تړون امضا کوي چې ما باندې پاکستان راکټونه راځي او دوی چې تړون امضا کوم.
زمانم شفیق الرحمن ده. زمان زر خو په دې اړه داسې ده چې مونږ هر وخت افغانستان تیر تاریخ ته په نظر وګورو، هر څه د مشورو د جرګو له لارې نه افغانانو دغه سې یو تړونونه کړي دي او هغه د افغانستان په ګټه چې افغانستان د امن او د سولې د هغه راتلونکي یو پیغام یې مونږ ورسره موافق یو، دا به انشاءالله د افغانستان لپاره ګټور.
د افغانستان د سولې علي شوراوي کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر ګټور او د سولې لپاره د طالبانو په هڅونه کې مرسته کولای شي. اسدالله الدین په دې اړه له کابل ریپورت راکړي.
د سولې علي شوراوي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مندي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام وو، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما اغا د علمی لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایح د لارې د خپل موثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه صحیح چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې امید دی چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو پلاوی په ملګرتیا په یو دوه ورځني سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ ناوخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زمرداشت لرم، د فضل الرحمن زه خپل شخصا د یو افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما خپل پریکړه په شاشول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او کچیر دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي، د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي. خو دغه کارپوهان دا هم وایي چې اکثره پاکستانی علما د هغه هیواد د استخباراتو په اشاره فعالیت کوي، او هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. اسدالله الدین، آزادی رادیو، کابل.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوری.
د افغانستان د مالی وزارت د نړیوال بانک هغه رپورت تر یو حده تایید کړ چې ویلي دی راتلونکي میلادي کال کې به د افغانستان په اقتصادي وده کې 10% کمواله په خپل حال پاتې شي. جمیله ظریف له کابل تفصیل راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت منی چې د تیر میلادي کال په پرتله سکل د هیواد اقتصادي وده 10% کم شوې، او راتلونکي کال به هم اقتصادي حالت تقریبا په همدې حالت پاتې شي. د مالی وزارت سلاکار نجیب الله منلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 3.1% وه، او راتلونکي میلادي کال به تر دې لږ زیاته، یعنی 3.5% وي.
د 2013 په نسبت 2014 کې فوق العاده حالت وو. که چیرې 2013 او 2014 سره پرتله کړئ، 2013 کې زموږ اقتصادي وده 3.1% ده، په 2014 کې زموږ وړاندوینه 3.6% ده، تقریبا په عین سطح پاتې کیږو. 2013 په نسبت او د 2014 په نسبت زموږ چې شاته راځو هغه علت همدغه د اقلیمي حالت. 2013 په اندازه باندې موږ 2014 کې وخت 10% راټیټ شوی یو.
نړیوال بانک هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي وده ښایي سږ کال په سلو کې 3.1 او په 2014 میلادي کال کې په سلو کې 3.5 ته ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا د وکیلانو په غیر حاضرۍ انتقاد وکړ. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یو شمېر وکیلانو تګ او په شخصي کارونو د ځینو بوختیدل د دې سبب شوی چې د جرګې عمومي غونډه له نصابه ولویږي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ راکړي.
د ولسی جرګې د تیرې چهارشنبې او ورپسې د شنبې د ورځو عمومي غونډو ته د اکثرو وکیلانو نه حاضرېدل د دې سبب شول چې په مسلسله توګه د دواړو غونډو نصاب نیمګړی او دایره نشي. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې غونډې ته راغلو څو تنو وکیلانو ازادي راډیو ته وویل ځینې وکیلان د حج د فریضې د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته تللي او ځینې په شخصي کارونو بوخت دي. غلام حسین ناصری او عبدالجبار قهرمان وویل
یو لامل دا دی چې د شورا لویه برخه غړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي. دوهم د اختر ورځې نږدې دي، بعضې وکیل صاحبانو ولایتونو ته سفرونه کړي دي، بعضو وکیلانو خپل شخصي کارونو ته زیاته ترجیح ورکوي.
کسی که وکیل شده مطابق با قانون اساسی حق نداره که مصروف هیچ کار شخصی شود.
څوک چې وکیل شوی د اساسي قانون له مخې حق نه لري چې په شخصي کارونو بوخت شي. په اصل کې باید راګیری شي وای چې په دې دوره کې څوک غواړي چې بیت الله شریف ته لاړ شي، دې ته باید اصول ټاکل شي وای چې سخ کال په دې شمیر وکیلان او کال ته په دې شمیر وکیلان کولای شي چې حج ته لاړ شي.
دوی د جرګې له اداري هیئت څخه وغوښتل چې غیر حاضر وکیلان دي د قانون له اصول سره سم وپختي. تیر کال د ملي شورا د دواړو جرګو شاوخوا 150 تنه د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي وو چې د دې کمیت نشتوالي هم د غونډو په نظم منفي اثر غورځولی وو. څو اونۍ مخکې هم د ولسی جرګې یو شمېر غړو پر غیر حاضر وکیلانو انتقادونه کړي او ویلي وو چې ځینې وکیلان په انتخاباتي کمپاینونو او ځینې په شخصي کارونو بوخت دي او د جرګې غونډو ته نه حاضرېږي.
تاسو موږ غږ لاسته راډیو نوري د ننګرهار امنیه قومندانۍ په مخ کې د موټر په بمی چاودنه کې چې د یو انتحاري لخوا شوې ده نه هوتنو ته مرګ ژوبله وختي. شاه محمد شینوار له جلال آباد ته نور تفصیل راکړي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د ننګرهار امنیه قومندانۍ د دروازې په خوله کې د کورلا ډوله موټر په وسیله چې له چاودیدونکو توکو ډکو چاودنه شوې. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي په دې پیښه کې 4 تنو امنیتي کسانو او 5 تنو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د وطن دښمنانو وروسته د یو انتحاري او یو موټر کوم په واسطه تر ځینو هدفونو باندې برید وکړي، خو خوش وختانه زموږ د ملي پولیسو په ویښتیا سره هغه کاشتو کله چې خیر پر سیزه هغه خپل ځان ته انتظار وکړي او د قومندانۍ عمومي سړک چې د جلال آباد کابل په لور روان دي په همدغه ځای باندې خپل ځان ته انتظار ورکړي. او هغو ځل په نتیجه کې زموږ دوه سربازان پکې زخمیان دي، دوه پولیس شهیدان شوي دي، یو نفر شهید او څلور نفر ټپیان شوي دي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په رسولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او د یو ټرافیک په ګډون 8 تنه پولیس نور زخمیان شوي دي. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې نن 9:30 بجې د جلال آباد ښار په بیزیک مالتي کې د پولیسو په رینجر موټر چاودنه شوي. په یاده سیمه کې د چوپان په نامه د اردو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په سړک کې د پرځای شوی ماین د چاودنې له امله شوی چې هیڅ تلفات نه لري. په ننګرهار کې د دوه پرله پسې چاودنې داسې مهال کېږي چې په دې ولایت کې د نیکمرغه لوی اختر پر رسیدو سره ټینګ امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په عربي متحده اماراتو کې له کینیا سره له څو پرله پسې لوب او څو پرله پسې بریا وروسته کابل ته ستون شو. معصوم میوند کابل کې د هغه مراسمو حال راکړي چې ویل کېږي په زرګونو خلک د دې لوبغاړو د هرکلي لپاره راټول شوي وو. میوند صاحب د کابل په سټوډیو کې دی. معصوم میوند، تاسو ورغلي وی دغه لوبې ته، او د دغه لوبي لوبغاړو هر کلی ته راته ویل شي چې څنګه هر کلی وشو په کابل کې.
بله انصاب څنګه تاسو ورته اشاره وکړل دلته په زرها او خلک راټول سي زرګونو خلک راټول سي او سړکونو تر وتلی و د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خلک ورته ولاړ و. حکومتي او دولتي چارواکي راوتلی و د کابینې غړي و د ملي شورا مشرانو دا ورته راغلي و او ترڅنګ ډیر خلک راغلي و چې د افغانستان بیرغونه ځان سره وړي و او د التر موسکی پروګرامونه هم ورته جوړ کړي و ملي تانه مرتکوي. نو د دې ډیر تود حرکت وکي خو د کرکټ ملي ډله چې افغانستان تر کابل هوایي ډګر تر ورسېدل نو دې هم د خلکو د دې تود حرکت ستاینه وکړل او دې بیا هم هیله وکړه چې په 2015 کار کې بیا هم د نړیوالو سیالیو ته التهم خپل بریا ترلاسه کړي. نبی ساحل د کرکټ ملي ټیم مشر کپتان هغه ازادي رادیو ته په نړیوالو والا وایټ کر کېول
دا یو ډیر غټه کامیابی ده او ټول ولست دې مبارکي وایم دې ډیر کامیابی نه موږ راوړې خدای یو د خوشحالي ده چې موږ 2015 ورلد کپ ته پکې وته دې کې اول ځل د افغانستان لپاره دا مشران چې موږ لپاره درغلي په ایرپورټ دغه ډیر زیاته مننه کوم. خلک چې موږ دلته هر وخت دواګانې کړي او ته ډیر زیاته مهرباني او ډیر مننه درکوم.
دا د نبی ساحل خبرې وی چې تاسو ورته لري درکو او ورته لیدل د ترڅنګ خلک هم راوتلی او خلک هم د کرکټ ته ملي ټل د لڅخه هیله لري چې په 2015 کال کې بیا هم د افغانستان ته نور بیاړو نه هم راوړي. د خلکو لږ خبرې به هم دلته وهرو
چې افغانستان د میچو ګټلو او موږ ټول افتخار کوو په افغانانو باندې.
زه یاړم چې افغانستان د تل لپاره دغه افتخار راوړي. راتلونکي لپاره غواړم چې جهاني کپ راوړي. افغانستان د تل لپاره ژوندې وي. زنده باد افغانستان.
د دې لوبو ارزښت په دې کې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره چې باید وایي چې د کینیا ته چې افغانستان ماته ورکړل په کرکټ کې نو افغانستان په دې لوبو په ګټلو سره د 2015 کال نړیوالو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړل او افغانستان په 2015 کال کې په نړیوالو لوبو کې د کرکټ برخه اخلي. خو تم ورته ده چې هغه وخت هم افغان لوبډله بریا راوړي. خو بیا هم د کرکټ نور مسؤلین وای چې باید لا هم د کرکټ دغه لوبغاړي چې دی او د خپل د بورډ چې دی یا حکومت چې دی باید دې ته ډیر فکر وکړي. ملانسه
ډیر زیاته مننه معصوم میوند دوستانو چې له کابل یې ریپورت راکوه. نن کابل ته د کرکټ ملي لوبډله ډیرو بریا وسره د عربي متحده اماراتو نستنه شو او ویل کیږي چې خلکو او حکومتي چارواکو یې ته هرکلی کړی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د غزنی سیمه ایز چارواکي وای په دغه ولایت کې له طالب وسلوالو سره نخته کړی چې پکې درويشتنو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي. دوی وای په نخته کې سرتیرو ته کوم مرګ ژوبله نه دا وخت بلکې ټول تلفات مخالف وسلوالو ته وختي. سید شاه سقیم نور حال راکړي.
چارواکي وای طالب وسلوالو تیر شپه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د سیمایزو او ملي پولیسو پر پوسټو بریدونه کړي چې ورسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوی او پکې دوه لستانه وسلوال وژل شوی دي. دوی وای د نښته تر پیل کېدو ورسته د ملي وردو سرتیري هم سیمه ته رسیدلي او له پولیسو سره یې مرسته کړې ده. په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو د درې ملیوا ویاند نزیف سلطانی وایي نښته د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې شوې ده چې درې ساعته یې دوام درلود. دی وایي په نښته کې ولستانه نور وسلوال هم ژوبل شوي دي. د ګیلان ولسوالۍ په واله سیمه کې طالبانو پر پولیسو بریدونه کړي وو چې وروسته د ملي اردو پرسونل هم سیمې ته ورسېد او په یاده سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه. په دغه نښته کې دوه لستانه وسلوال وژل شوي او یو لسنور جو بلده. سلطانی وای په نخته کې سرتیرو ته کوم ځانې زیان نه دی اوخته. خو بل خو بیا طالبان د وراوخت مرګ جوب لپاره د چارواکیو ادعاوی بیا اساسه بولی. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولی وای په نخته کې د دوی دوه ملګری وژل شوی خو ادعا کوي چې وو تنو سرتیرو ته هم مرګ جوب لوراړه ولیده.
ا
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنوي او سیمایزو مسالو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. تاسو کولای شئ چې د موږ د دې نیم ساعت خبري مجله مطالب او همدارنګ نور ریپورتونه او مطالب زموږ په وی پاڼه کې لا نور تفصیل عکسونه او همدارنګ ویډیوګان سره وګورئ. زموږ د وی پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. همدارنګ کولای شئ چې هلته زموږ د ټویټر او فیسبوک پاڼه هم ومومئ او د غیلاري زموږ په مطالب باندې تاسو هم سره خپل نظر شریکی. د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسیده. په بل نیم ساعت خبري مجله کې ستار فاروق در سره